سلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابلم. دا خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په خپرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د طالبانو یووالی کولی شي د سولې د خبرو په برخو کې ګډور تمام شي. ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. د نورو مهمو پیښو او تحولاتو په اړه هم رپورټونه اورئ. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په پاکستان کې له یوې نړیدلې فابریکې له ماتو ګډو څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن هم دوام لري، او د برما د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچی وای فکر کوي چې ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سر کې د خبرونو سرټکی کې د افغان حکومت اجرا ریاست وایي چې د وسلوال طالبانو ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په خوست ولایت کې د حقانی شبکې اړوند تورستي ډلې درې غړي نیولې دي، او د کندهار امنیت چارواکي وایي د زابل په خاکیفام ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یوه انتحاري حمله کې د زابل لپاره د وسلوال طالبانو والی ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا ریاست وایي چې د وسلوال طالبان ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د اجرا ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل هغه وخت د وسلوال طالبانو یو ځایوالی د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته کوي چې د سولې خبرې له تصمیم نیونکو حقیقي اشخاصو سره ترسره شي.
طالبان متحد
د وای د طالبانو یو ځایوال یوازي او یوازي د سولې د خبرو اترو لپاره شته دی. تر هغه وروسته د افغانستان او خلکو لپاره هیڅ مهم نه دی. د دوی ویشل او پاشل شته دی. دا څرګندونه په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو ډله د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ په دوو برخو وویشل سو، چې په ځینو ولایتونو کې ترمنځ د جګړو راپورونه هم ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې اړوند تورستي حملو دوه درې تنظیمونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې یاد وسلوال د خوست ولایت په مساخل ولسوالۍ کې له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره نیول سوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې په دغه ولایت کې د حقانی شبکې د چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم کشف او له منځه وړې ده. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د اوو ملکی وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخصانی د سنگسار پړه اندیشنه وشو ده، او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته کړي. محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله له یادو پیښو ته په اشاره وویل چې د ورته پیښو تکرار د حکومت حاکمیت تر پښتني لاندې راولي او د خلکو هیلې کموي. دی وای بدبختانه چې د هر ورځې په تیرېدو سره خلک د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کېږي، او دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې بدې پایلې لري. له بل لوري د مدني ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د بېلابېلو ناستو پر مهال د ملکي وګړو وژل وغندل او له حکومت څخه یې د یادو پیښو د څېړلو غوښتنه وکړه. پر همدې مهال په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په زابل ولایت کې د داعش وسلوال لخوا د اوو ملکي وګړو د سرونو پرې کول وغندل. په کابل کې د امریکا سفارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د بیګناه خلکو وژل په هیڅ ډول په هیڅ دین او قانون کې د توجیه وړ نه دي. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي د زابل په خاکیفام ولسوالۍ کې د داعش ډلې په یوه انتحاري حمله کې د زابل ولایت لپاره د وسلوال طالبانو والی ملا متي الله چپې سوی، او د پیر اغا په نوم د وسلوال طالبانو یو نظامي قومندان وژل سوی دی. دا به د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندروندي کوي.
په پاکستان کې لایوې نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن لایوې ونې ورسته پای ته ورسېدل. په دې پیښه کې د مړو وروسته شمیر 45 کسان خودل شوي، او سل کسان د نړیدلې ودانۍ له ماتو ګړو ژوند ایستل شوي. د لاهور ښار ته نږدې د پلاستیکي خلطو د جوړولو د کارخانې ودانۍ یوه ونې مخکې راونړېده. چارواکي وایي ښایي دا ودانۍ د اکتوبر د میاشتې هغې زلزلې سخت زیانمنې کړې وي چې د ریختر په کچه 1.5 وه، او افغانستان او پاکستان یې لړزولي وو. د ژغورنې د عملیاتو مسؤول ارشد زیاوایی په مړو او ژوندیو په سیلټون پای ته نه دی رسیدلی، خو چارواکي باور لري چې نور د نړیدلې فابریکې په ماتو ګړو کې څوک نه دی پاتې. ویل کېږي چې د ژغورنې په دې عملیاتو کې د پنجاب ایالت مرکز اسلام آباد او وسلوال پوځ د زرو په شاوخوا کې ژغورونکو برخه لرله. په برما کې د تاریخي عمومي انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشره اونګ سان سوچي وایي فکر کوي چې ګوندې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د نوبل جایزې د ګټونکو نن بی بی سی ته وویل باور لري چې د دې ګوند به د دې هیواد د مقننه قوې د دواړو خونو په سلو کې 15 څوکۍ خپلې کړي. د دې هیواد مقننه ځواک د 2008 میلادي کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د همدې قانون په اساس چې د برما پوځي واکمنو جوړ کړی د پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ د برما د وسلوال پوځ لخوا ټاکل کیږي. د اونګ سان سوچي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ ګوند د پارلمان د اکثریت ترلاسه کولو لپاره په دواړو مجلسونو کې په سلو کې 18 رایو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج لا د څرګندېدو په حال کې دي تر اوسه د اونګ سان سوچي ګوند د دې هیواد د مشرانو د جرګې له 8 څوکیو څخه 10 څوکۍ ګټلې. ښایي څو ورځې ونیسي چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. ریپورټونه وایي استرالیي پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کمپ کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. ویل کېږي چې دغلته له پارېدلو بندي کډوالو سره چړې آرې او پټرولي بمونه دي. د استرالیا د کرسمس په ټاپو کې د کډوالو د ساتنې دې مرکز ته وروسته لاغې د پولیسو اضافي ځواک واستول شو چې دغلته کډوالو تاوتریخوالی پیل کړ، ورونه یې ولګول او د یو پناه غوښتونکي له مرموز مرګ وروسته اعتراضونه نور هم زیات شول. مړ شوی پناه غوښتونکي یو کوردی ایرانی بلل شوی. نوموړی درې ورځې وړاندې د کډوالو د ساتنې له مرکز څخه د تېښتې هڅه کړې وه. د نوموړي جسد یوه ورځ وروسته د دې ټاپو د یو کمره لاندې وموندل شو. چارواکي وایي د دې کډوال د مړینې په اړه څېړنې کوي. د استرالیا حکومت هوډ څرګند کړی چې استرالیا ته له د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه نیسي او هغه کسان چې پناه خوندي بیړیو کې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورځي هغوی به د کرسمس ټاپو په شمول په پاپوا نیوګینی کې د مانوس ټاپو او په جنوبي آرام سمندر کې د ناورو ټاپو ته واستي. او د هندستان د سوداګرو او سینما د ستورو یوې ډلې غوښتنه کړې چې د کوینور حق الماس بیرته هند ته وسپارل شي چې د برتانیا د ملکی په یو تاج کې خودل شوی دی. دوی دا کوي چې د الماس له هندستان څخه غلا کړل شوی. د کوینور الماس ارزښت 1.5 میلیون ډالر اټکل شوی. د دې قضیې مدافع وکیلان وایي د مسلې د لندن سترې محکمې ته راجی کړې او خبرداري ورکړې ده چې کولی شي نړیوالې محکمې ته هم راکړي. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د طالبانو یو والی کول شي د سولې د خبرو په برخه کې ګټور تمام شي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. په هلمند ولایت کې له څو ورځو را په دې خوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د کار د خلکو توند عکس العمل لپاره ولې ده.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی په هغه سیمو کې چې هلته امنیت کې تاسو اوسېږي. د یو چا چې هغه د پردوی په لمسون باندې راځي دلته تاسو ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسو شبکې بندې کړئ، تاسو ارتباطات قطع کوئ.
په اروپا کې د افغان کډوالو په اړه درته هم په همدې خبرونه کې ریپورت لرو. او دا هم اوري چې د خوست هغه زرګونو اوسیدونکو چې په پاکستانی پاسپورټونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزې اخیستې اوس له ستونزو سره مخامخ شوې دي.
موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلی، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې هم ته مشکل ده.
د انصاف پلټ کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د طالبانو یو والی کولی شي د سولې د خبرو په برخه کې ګټور وي. د دې ریاست مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویل د ملي وحدت حکومت تل په دې ټینګار کړی دی چې په هیواد کې روانه جګړه پردی او ګټې د سیمې استخباراتو ته رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې له طالبانو څخه جلا شوې ډلې ځان ته بل مشر ټاکلی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان حکومت د طالبانو د دوه ډلې کېدو په اړه ډېر محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې د طالبانو جلا کېدل به د سولې د خبرو لپاره ګټور نه وي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د طالبانو یووالی د سولې پر بهیر ښه اغیز کولی شي او زیاتوي چې د طالبانو لخوا روانه جګړه هم پردی ده او ګټه یې نورو ته رسیږي. د دغه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له خبرو پرته د طالبانو جلاوالی د خلکو او نظام په ګټه دی.
متحد طالبان او یو طالبان یوازې یوازې د سولې د خبرو لپاره شدی، هغه په هغه وخت کې چې موږ د سولې خبرې پیل کوو او له دې ډلې سره د سولې د خبرو یو اصلي پړاو ته داخل شو. له دې پرته په نورو ټولو مراحلو کې سره ویشل شوي طالبان د نظام او د افغانستان د خلکو په ګټه.
ښاغلی فیصل وایي حکومت تل په دې ټینګار کړی چې روانه جګړه چې طالبان او نور مخالفین پر مخ وړي پردی ده او ګټه هم د سیمې استخباراتو ته رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او له طالبانو جلا شوې ډلې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ملا محمد رسول ته د بیعت مراسم په دې وروستیو کې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې جوړ شوی او په دې مراسمو کې نوموړي د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور باندې انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو له امارات سره یې خیانت کړی دی. ملا محمد رسول ویلي القاعده او داعش هم د دوی ورونه دي، خو په خبره یې دوی ته به د افغانستان دننه د فعالیت اجازه ورنکړي. له دې پرته په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو جلا کېدل سیاسي لوبه ده او دوی هیڅکله هم یو له بل نه د جلا کېدو نیت نه لري. د جرګې غړي نقیب الله فائق په دې اړه وویل
طالبها از جانب گروه استخباراتی پاکستان حمایت میشه، اینها هیچ اراده مستقل به خاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارن، بنابراین اینها بازی های استخباراتی است. پاکستان طور اینا را آماده کرده که یک گروه را دو گروه بسازه، یک گروه را در سول در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره از امتیاز بگیره و یک گروه دیگه را که حالا استراتژی عمق استراتژی پاکستان در جنگ در داخل افغانستان است، گروه دیگر را دوامدار به خاطر جنگ آماده بسازه.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي کسان ډیر بانفوزه دي او کولی شي د ملا اختر محمد منصور په ماتولو کې رغنده رول ولوبوي، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې چې ولې د دوی ترمنځ اختلافات دومره ژور شول چې دواړه ډلې ځان ته مشران وټاکي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د طالبانو یووالی کولی شي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دوو جلا ډلو په مختلفو سیمو کې له یو بل سره جګړې هم پیل کړې دي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ناټو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره د خپل ماموریت پر څرنګوالي غور کوي. رویټرز خبري آژانس په کابل او بروکسل کې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې دغه هیوادونه غواړي چې د افغانستان کې پوځیانو ته د ښه روزنې او ښه تجهیز لپاره پر نویو لارو چارو غور وکړي. همدغو چارواکو بیا اوس وخت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر وړتیا هم شک څرګند کړی، وایي چې تر اوسه دغه ځواکونه نشي کولای چې د خپل هیواد امنیت او ثبات په یوازې سره ټینګ کړي. نوریاس نوري پر ریپورت لري.
د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په تیره بیا د څو لنډو ورځو لپاره پر کندوز ښار د دوی واکمني د کابل نړیوال متحدین د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو بې باوره کړی دی. هغو هیوادونو چې په میلیاردونو ډالرې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو لګولي تمه کوله چې افغان امنیتي ځواکونه به له ځانه ډېره وړتیا وښیي، خو په ناتو کې د جرمني یو لوړ پوړي چارواکي جنرال هانس لوتر چې د افغانستان د ماموریت تجربه هم لري وایي د افغانستان وضعیت هغسې چې موږ یې تمه کوله له ثباته نه دی برخمن. د رویټرز د راپور له مخې جنرال لوتر په هسپانیا کې د ناتو د پوځي تمریناتو په حاشیه کې وویل د افغانستان په ځینو برخو کې د دولت کمزوری کنټرول او په حکومت کې د فساد موجودیت د افغان پوځیانو د پیاوړي کولو لپاره هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جنرال روت هر زیاته کړه چې که ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورنکړي د دې ډیر خطر شته چې دغه ځواکونه به سره وپاشل شي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران راتلونکي میاشت راغونډیږي او تمه ده چې په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ ماموریت به د بحث اساسي موضوع وي. له کابل سره د ناتو د همکارۍ د پای رسمي نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د رویټرز په وینا د دغه ماموریت راتلونکي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو پر ګټو او لیوالتیا پورې تړلې ده. د ناتو یو ډیپلومات په بروکسل کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته وویل چې له اوسني پرمختګه هیڅوک راضي نه دی. دغه ډیپلومات دغه راز ویلي چې ناتو د تل لپاره خپلو مرستو ته دوام نشي ورکولی او اوس مو هم له افغانستان سره له لیوالتیا زیاته مرسته کړې ده. په اوس وخت کې د ناتو نږدې 4000 سرتیري په افغانستان کې حضور لري، حال دا چې څو کاله مخکې شمیر شاوخوا 1,40,000 ته رسیده. په پام کې چې ناتو د راتلونکو میلادي کال تر پایه خپل پوځیان له افغانستان او باسي خداسې ښکاري چې دغه پلان عملي کېدل ناشونی دی او پر ځای د ناتو غړي غواړي له 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر سرتیري پرېږدي. خو د دغو ځواکونو ماموریت به یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، تجهیز او هغوی ته په سلا او مشورې ورکولو پورې محدود پاتې شي. د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د ناتو له 3000 زیات پوځیان وژل شوي. دې ته په پام سره داسې نه برېښي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي بیا په دې هیواد کې محارب ماموریت ته زړه ښه کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم په دې وروستیو کې خبرلانو ته ویلي چې دغه سازمان دې ته آماده نه دی چې یو ځل بیا په افغانستان کې په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل شي.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 د سهار 9 د مخام تر بچو پورې پټول افغانستان او ټول سیمه کې وری. ناروی اعلان وکړ چې هغه افغان مهاجر چې د روسیې لالارې د هیواد تورغلې دي له هغه سره به تر مرکو روست د پریکړه وکړي چې یا به روسیې ته برتستان کړي او یا به هم افغانستان ته ولېږي. اوسلو په داسې وخت کې د پریکړه کړې چې د بشري حقوقو د څار ډلې د افغان د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه څرګند کړې. خو ناروی وایي چې په تیرې یوه اونۍ کې ناروی ته د روسیې له لارې په ورغلو کډوالو کې تر سوریایانو هم د افغانانو شمیر لوړ دی. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ناروی حکومت هغو افغان کډوالو ته سخت خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له لارې دغه هیواد ته ورغلي دي او ور روان دي. د ناروی حکومت ویلي دي چې دوی به بیرته کابل ته ستانه کړي. سی این این تلویزیون د ناروی د کډوالو د چارو د ریاست په وینا خبر ورکړ چې په تیرو څو اونیو کې هر اونۍ په سلګونو افغانان د شمال د قطب له لارې له روسیې څخه ناروی ته ورغلي دي. خو تیره اونۍ دا شمېره زیاته شوه او د لومړي ځل لپاره ناروی ته په ورغلیو کډوالو کې تر سوریایي مهاجرو د افغانانو شمېر لوړ شو. د ناروی د کډوالو د ریاست په وینا تیره اونۍ ناروی ته د رسیدلو افغانانو شمیر 899 تنو ته ورسید او د سوریې د کډوالو شمیر 602 و. د ستورس ګوګ بندر لاري د اگست په میاشت کې 340 کډوال ناروی ته داخل شوي وو او روانه میاشت شمیره 500 ته په اونۍ کې رسیدلې ده. د ناروی د کډوالو د ریاست پیاند مارتن اندرسن سی ان ان ته وویل کوم افغانان چې د پناه اخیستلو حق لري نو هغوی به رد شي او بیرته به روسیې ته واستول شي او کوم افغانان چې د پناه غوښتلو په شرایطو برابر نه دي هغوی به بیرته افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چې په 2014 کال کې افغانستان د بې ثباتۍ یو نوی پړاو ته داخل شو چې د نورو ډلو ترڅنګ د طالبانو فشار زیات شو او له دې سره په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن شو. د روسیې له لارې روان کال د لومړي ځل لپاره کډوال په فبروري میاشت کې د ستورس ګوګ د بندر له لارې ناروی ته داخل شول. خو دا کډوال د سوریې وو. د ناروی به په ستورس ګوګ کې د هانسن په نوم یو مسول چې د کډوالو نومونه لیکي وایي د مهاجرو راتګ ناروی ته له دې عمله زیات شوی دی چې کوم کسان چې دلته را رسېدلي دي هغوی خپلو خپلوانو ته په خپل هیواد کې زنګ وهلی او دا خبر ورکوي چې دوی را رسېدلي دي نو هغوی هم په دې ډول هڅول کېږي او د ناروی په خوا را روانې شي.
و امریدل چې ناروی اعلان وکړ چې هغه افغان مهاجر چې د روسیې له لارې د هیواد تورغلی دي له هغه سره به تر مرکو وروسته دا پریکړه وکړي چې یا به روسیې ته بیرته ستان کړي او یا به هم افغانستان ته ولېږي.
ازادي رادیو لوونه ترو
وړاندې په خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه په روانونه کې خپل د پلان جزئیات څرګند کړي. په هلمند ولایت کې له څو ورځو را په دې خوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې شبکو مسؤلان وایي طالبانو د ګواښ له امله فعالیت بند کړی دی. خو د هلمند چارواکي او مدني ټولنه پر مخابراتي شبکو انتقاد کوي چې د پردیو په لمسون خپلو خلکو ته خدمات نه رسوي. نور له هلمند څخه د محمد علي هستای په رپورټ کې اورو.
یوه اونۍ اوړي چې په هلمند کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ویل کېږي دغه شبکو ته وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی او په لشکرګاه کې د هغو د فعالیتونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند ولایتي شورا او مدني ټولنو په ګډه خبرداری ورکړ که چیرې یاد مخابراتي شبکې په دوو ورځو کې له سر فعالیتونه پیل نه کړي دا مو خلکو سره به یو ځای شي او د دې مخابراتي شبکو ټاورونه به چپه کړي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل په یوه خبرې ناسته کې د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو پر مسؤولینو فشار راولي او د بیا فعالیت لپاره اړ باسي.
دولت تاسو ته د کار جواز درکړی دی،
د دولت په هغه سیمو کې چې هلته امنیت وي تاسې اوسېږي، هغه ساحې چې تاسې غوښتي دي دولت هغه مځکې ستاسې په اختیار کې درکړی دي، امنیت مو دولت نیسي او خپلې شبکې د یو چا چې هغه د پردیو په لمسون باندې راځي دلته تاسې ته فقط په یو ټلیفون کې وایي چې تاسې شبکې بندې کړئ، تاسې پر خپلو عامو خلکو او د دولت د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې ارتباطات قطع کوئ. نو موږ په لحاظ د خپلو قانوني اصولو صلاحیتونو او مسولیتونو څخه په استفاده باندې که چیرې زموږ مشکل ته رسیدګي ونه سي، موږ به هم پر دولت غږ وکړو چې جواز درڅخه واخیستل سي او هم به پر خپل ولس باندې غږ وکړو چې هغه مځکه چې دولت ته درکړې دي هغه به د هلمند ولایت خلک درڅخه واخلي او تاسو ته به جواب درکړي.
د مخابراتي شبکو له جملې وازی حکومتي شبکه سلام کار کوي او د کارونکو د ډیر بیروبار لامل ور خدمتونه هم نسی وړاندې کولای. دولتي شورا منشیات او افغانوي دولتي چارواکي د سلام او افغان ټلیکام له مخابراتي شبکو څخه په پراخه توګه کار اخلي او په دې برخه کې د چتون سره د مخامخ شوی خو یوازې هم ولسته چې د تیری وی ونې را پدې خو د مخابرات په برخه کې لګنستون سره مخامخ شوی.
دولت مخابره پاله ده، ټلیفون یې پاله دي، سټلایټ یې پاله دي، هیڅ ستونزې مشکل په دغه کې دولت ته نه دی جوړ شوی. دغه شبکو په بندېدو کې دا یوازې بیچاره او غریب ولس نشي د دې څخه رنج وړي او دغه ستونزې سره مخامخ دي. او د مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ نور صبر او زغم ودی ته نو سکواله.
د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد په دې خبره ناست کېول ګڼو سوداګر ورته د مخابراتي شبکو د بندېدو لامل د اور پیښو سو توانونو په خطر شکایت کړی دی. همدرد وویل د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدو د خلکو په اړیکو کاروبار او عادي ژوند باندې بد اغېز کړی دی. د وسلواله څو غوښتنه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په بندولو یو بل ته زور ونشي او خلک لدی عمل د ستونزو سره مخامخ نکړي.
زه د هلمند مدني ټولنې په لادرس نن پر ټولو باندې ځخ کوم، هم پر وسلواله باندې هم پر دولت باندې. هر هغه څوک چې مخابراتي شبکو ته ځان لري زه فکر کوم چې دا ولس ته ستونزه لري او دولت اوس هم ځینې شبکې سره چې دغه څخه استفاده وکړي خو یوازنی ولس دی چې د دې ځان ورته اوړي.
په هلمند کې اوس مهال د روشن، افغان بیسیم، اتصالات او ام ټي ان خصوصي شرکتونو ترڅنګ افغان ټلیکام او سلام دولتي شرکتونو هم فعالیت کوي چې لومړنی څلور خصوصي شرکتونو د تیرو څو ورځو را په دې خو خپل خدمتونه په ټپه درولې دي. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain That's is one of the most successful multiracial
countries in our protest.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن منتخب
وجہ ہے یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے زیادہ ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا خوست هغه زرګونه اوسیدونکو چې په خوی په پاکستانی پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزه اخیسته او لکلونو کلونو په هغه هیواد کې په کار بوخت دي اوس مهال ورته له سعودي څخه هیواد ته په دګراتک کې ستونزې پیدا شوې دي. نجیب الله الوخیل په ریپورت برابر کړي.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورتونو لرونکو افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ترازی د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسولین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورتونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خصوصي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم محمد انور، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلې، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه غل د پاتې دي.
زه رودګل نه زید له شیرو لسوالي د خرکی کلو اوسېدونکو کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید غټول ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلي ټاپ ورته ویل شي او دویم ټاپ سیل دا جن سپارس په افغانستان کې د افغانستان خروجی ټاپ ورته ویل شي.
یو بل تن مسافر وای چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپی نه مني. د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزه وسوځي دي.
زر از بدین امزه ما مخ ته کومه ورکه د افغان کنسول راکړي دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیانی ویزه راکړي مګه ورکه راغلي د پاسپورت کې کابل کې خروج راته ونه وای ورکه کې راته وای هغه سعودي ته ورسو هغه وای تاسو دولت لري تاسو د ورکه کې څنګه خروج او دخول وای شلګونه کسان سعودي ته لاړ په سټه راو پاس کړي ویزه خراب
بلوري ته د خوځ د ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو نه پکلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافرستونزو تر رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړي عبدولی واحد زی وای چې ولسمشر غنی د خوستي ولسون سره د ټاکنیس کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په خلیجی هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملی اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنۍ چارو وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا د غستونزو تعجیل رسیدګي وکړي ځکه دا یو کس نه دوه نه دي بلکې دا په زرګونو خلک دی. ولسمشر د خپلو کمپاینونو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې و چې د غستونزو باندې خصوصوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې د غستونزو تر رسیدګي نه ده شوی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لک ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت په روانه اونۍ کې د ګوانتنامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان ښکاره کړی. ویل کېږي چې په ګوانتنامو کې دا مهال 112 زندانیان ساتل کېږي چې له دې ډلې څخه 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې زندان د تړلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د هڅو پر وړاندې د امریکا په کانګرس کې اوس هم سخت مقاومت کېږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کته هم چې د امریکا په کانګرس کې د ګوانتنامو زندان د تړلو پر وړاندې سخت مقاومت کیږي، خو د دفاع وزارت یا پینټاګون وی پروانه ونې کې بد دې زندان د بندولو پلان ښکاره کړی. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان څلور برخې لري چې یوه د زندانیانو د ساتلو لپاره د بدیل ځای په اړه وضاحت ورکول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته رسیدو د مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې ګوانتنامو زندان به وتړي. باراک اوباما د ګوانتنامو زندان چې د پخواني جمهور رئیس جورج بش لخوا ورته په میراث کې پاتې شوی د ناوړه چلند او له تور پرته د خلکو د ساتنې یوه نمونه ګڼله. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې تیره اونۍ په غوس اکثریت سره د ولسمشر اوباما د واک د دورې تر پایه د ګوانتنامو زندان د نه تړل کېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوی ده چې دا لایحه د سنا مجلس ته نن د تصویب لپاره وړاندې شي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو له پیشنهاد ملاتړ کړی دی، خو د دفاع پر وزارت انتقاد هم کړی چې د دې زندان د تړلو لپاره د پلان په وړاندې کولو کې ځنډ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو اړوند پلان به ډېر ژر کانګرس ته وړاندې کړي. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال 112 زندانیان دي چې د ریپورټونو له مخې 350 له دې ځایه د انتقال پر شرایطو برابر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ څخه خالد سمیم په خپل پیغام کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې امتیازات ترلاسه کړي په دوو ډلو تقسیم شوي دي او د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره خبرې ونه کړي. خو یو بل اوریدونکي چې په نامه د عزتیار دی له دایکنډي څخه لیکلي دي چې د طالبانو ترمنځ تقسیم یا د طالبانو ویشل کېدل ښایي د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي. په همدې حال کې له نورستان څخه قاری محمد مدني په خپل اس ام اس کې وایي چې طالبان خو غواړي چې په خلکو اسلامي شریعت نافذ کړي، په داسې حال کې چې په خپله یې غیر شرعي کار کړی، دوه مشران یې ټاکلي چې د فتنې سبب کیږي. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورې د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدل شي. دونی مې بجې دي ل اجمل ان څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې د تروریستي حملو درې تنظیمونکي نیولې دي. د افغانستان حکومت اجرایي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو ترمنځ یووالی یوازې د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره مهم دی. د افغانستان مشرانو جرګې په زابل ولایت کې د وو ملکي وګړو د سر پرې کېدل او په غور کې د رخشانې د سنګسار په اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د ورته پېښو د مخنیوي په هدف ګامونه پورته کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په زابل ولایت کې د داعش د وسلوالو لخوا د وو ملکي وګړو د سرونو پرې کول غندلې دي. راپورونه وایي د استرالیا پولیسو نن د کډوالو د ساتنې په یو کم کې د دوه ورځنۍ بلوا د پای ته رسولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. د برما په تاریخي عمومي انتخاباتو کې د اپوزیسیون مشر اونګ سان سوچی وایي فکر کوي چې ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي دي. او په پاکستان کې لې وی نړیدلې فابریکې څخه د کسانو د ایستلو عملیات نن پای ته رسیدلې دي. په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او تر سلو نور لماتو ګډو ژوند دي ایستل شوي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او ریدون کې او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خبرېږي. خو له هغې مخکې له سباون کاکړ څخه د افغانستان د دې مهال اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د سوداګری خونو مسولین وایي چې پنځه ډیر راتلونکي به د افغانستان او امریکا د سوداګری زو خونو ترمنځ یو کانفرنس جوړ شي. د دې خونو ویان هاشم رسولی ازادي رادیو ته ویل چې دا کانفرنس په دسمبر میاشت کې جوړ او دوی ورځې به دوام وکړي. د شاغلی رسولی په خبره په دې کانفرنس کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګری زو لار چارو خبري او مشورې وشي. شاغلی رسولی زیاته کړه چې د دې کانفرنس لپاره افغان چارواکو پوره چمتووالی نیولی دی. تاکل چې ویده چې افغان کارګرو ته د کارمندنی په هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل چې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ داسې یو تړون لاسلیک کیږي چې له مخې به سلګونو افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره شي. د شغلي افتخاري په خبره د دې تړون پر لاسلیک کېدو سره به د هغو افغان کارګرو د پاسپورټونو ستونزې هم حل شي چې د نورو هیوادونو په پاسپورټونو دغه هیواد ته تللي دي. په شمال زون کې د کرنی وزارت مسول نوایي چې دغه زون په یو شمیر ولایتونو کې د څارویو د مرخي ناروغي کمپاین په لیکولو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې زون د وټسم اداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې د کمپاین ای په تخار، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې تر سره کړی چې لامل یې زرګونه څاروي لدی ناروغي څخه ژغورل شوی دی.
باغداري او مالداري پروژه د مالداري څنګه کې په شمال ختیځ زون کې بغلان او کندوز، تخار، بدخشان کې ډیر لوی کمپاین مجادله لري مرض بروسلوز یا مورقی گاوی چې او توایي په دې ولایتو کې په حیواناتو باندې تطبیق کړ.
بل خو بیا په دې ځون کې کوچان وایي چې د دوی اکثر څاروي له یاد ناروغي لامر لمنځه تلل چې دوی ته باید سخت اقتصادي تاوان رسول. د کابل په بازارونو کې افغاني دزنی بهرنی اثر سره په دا ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني، یو لس پوله، یو ایرو، یو اویا افغاني، یو 50 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني، یو 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او اویا پوله، او زر پاکستانی کلدار 14 افغاني.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیر تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د
د انصاف پلاټ کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسي د اوسا ژوند په هیله د بیا هم تجربهونه ورسته په خدمت کیو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزا دراورو د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي، خدای وایي چې پلار ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زور واکی ول او د پلار یې په مارګ واخلی. جمال الدین اوس د دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده، خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم مې جمال الدین ده، د محمودین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې و چې د ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته، مځکه د موږ خپله وه، د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهه، لا ټکوف یې کړ چې هغه هم جیک څه دوه نفاره دی کېښتله. په دې مې په سار ووهه، هغه ډنګ شوه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه، خیر ده، دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلې دی؟
خواہش لو دا چی منګه خپل کورو ته دې طلاق دې منګه باغونه هم راوچ کړی دی او اختار را کړای ترانه ته کورو ته چې باندې نه درچو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کول اسه اختار فعلاً خوب نه هغه نه ده کړی مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینگیر و تجیریان معلوم و سفیلان منگ پرار و دولت مراجع نسو کوایل دولت نیو پرار آقا کم کس که کار و که آقا بندی ده و رور می پا جنگ که نو آقا هم بندی ده و
ستاسی پلار نوال بندی ده؟
خود ما پلار خود ادوان پر رویشتل دی که کنه تی وز بندی ده و س آقا و تویل پا ظلم سر ظلم و سر که وزه تی ایشتل وزه ما پلار بندی ده و رور می بیخی پا جنگ که نو پا آخر که ور آقا آقا هم ونی و منگ بیخی هم نو خبر که ما پلار پا زنگ وقته و
ده اغی کسانو اونا هم چوک بندیان شوی دی؟
نه نه دقا نگی بندیان ده گو که خودی ده گوی خوب آنه جوڑه ده چه منگ که دوان پر ایشتلی ده غوال بندیان شی خوب ظلمیم که وز دوان پر ایچه ولگی دل وسوایی چه منگ اول بندیم نما پلاری چه کل او وخه چه دنگ سه چه خاص سینگی رو تویلی چه می وخه یا ما وخه یا ما ظلم که وزتی اقا ما سبی چه که مرمه یا دو کسان میویم اقا دو کسان رسیی دی ما پلاری یا نپر و دوی دولت نپر و تراغلی و تویلی چه وز ملکه او اقا خدای وزوان بطور که اقا هم رسوله و اقا خوی مجبوره که کنه ظلمه پیوه که کنه خود چه مجبوره سوای نوی نوالی ویشتل ولی پا کراره نکه ولی رسپینگی رو خبره نمانه لا.
تاسی غواری چه بر تخپلی سیمه او کور تستانه شای؟
منگ دا غوالو لحکومت هم دا حیله دا چه ده منگ دا مشکلات حل کی او دوی تا اوهی چه دا خلق پریده پا کراره چرا چه خپلو کورو تا ده منگ کورو نهیم لوت کلله باغو نهیم را وچ کلله او اخبار هم را که نمیترون را سره و پا دی جان که حتی زخپلا نوما زی چه زوی ما دی دی پلار می زخپلا پا دی حال نوما خبر زخپلا نوما منگ تا هم اخبار را که چه وزه لکورو نه وزه یو شلولی لکورو قماندانی دی امنی سر هم غجیده سو اطلای سو منگ چه او غاری و اطلای سو التا و چرا پا جریان که کیده سو منگ لحکومت نیو فرار منگ لدی خلکو فراری د حکومت منګه راستون زه حال کی وس هغه صحه ته منګه نشتلا لډار اوس په قندار کې فعلان دې ته قناعت ورکړل چې پاس خو ملامت وای د سینګیرو خبر هم نه منل د مشر د قریه د رئیس خبر هم نه منل ملامت وای او پرې د خلکو سره نو ظلم مکوي خو د ما پلان معلم مو په مکتب کې درس ورکول مکتب ایزان ته راو وی غوښته او ورور مم د لسم سم متعلم دا غایم غوښته جتی اقام وز بندی دا اول محکمه برات و اکا پا دویم محکمه تی دوی و سنور کوشش کهی که دی اقام قید و باسی دا مقابل جانب
دا انصاف پلتکه.
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم لامل د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیت قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه. خاغری پغمانی په اړه ویل
ونه که خودشون برام او پدرشون بندي است ما دیجم که اوراقایشون باشه و در خدمتشون هستیم اینا میتونن که بیان
هغه چې خپل لسیمی وتی او پلار بندي دي کدلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کول شي شراشی او موږ ته واری زراوړي موږ په د اړوند اورګانونو لارې ستونزه هواره کړو او کول شي د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی د ستونزه هواره کړو د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبري ورسره وکړي او هغه د دواړو خو ترمن ستونزه هواره راکړي دا سه هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تختید لوي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته مخترشی موږ په دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیما او محل کې څه ستونزه لري
همیش که خود اجازه ته جلب باشه همیش که خود اجازه می جرم کړه باشه فرار کړه باشن یګه په میشه د دیده شوه یک ورسېشن که به مو کې شند تماس میشن که یو څه مشکل دادن در سه محل
د انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو ته مو درو اوروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992 93 40 چارې مو بری منی
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکل کوم د دیونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابېل برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو لمړی بل جلال آباد شار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبري کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخلل سي نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو بیکاری دمځکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبري کړي دي چې په ګډه به سره واورو
السلام علیکم فضل فضلی د جلال آباد خان خبري کوم ما دا نظر دی چې ټول کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان کې تللي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي هغه مرسته پیسې چې په دې لاره مصرف دي دا د غریبو بیچاره خلکو په لاره مصرف دي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هیڅ بنیاد نه لري بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چاره پیدا کړې ده پاکستان پیدا کړې پاکستاني څه ویلي زمونږ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د ضیا مسعود خبره سیدو مچ ضیا مسعود ویل چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کښې کوم نتیجه نه ده ورکړې وسلام مخم خښ
بله السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم زه د ازادي راډیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې را ورسېدې تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو څه وي عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوې ایا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده اخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري ټول ملک د افغانستان پوز ده افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي هغه دې په اعلی سطح وکرل شي په دولتي سطح دې وکرل شي افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دوی محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شو د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبره کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلی د پلر سره اوسیږو. هلته د غربکیان دي، موږ کورنۍ چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایته سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مویونه بهیږي، کونډې اعتمان جوړ شوي دي. خدای ته لاس پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای ته لاس لري.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اولنه چې شهیدانو ورثه در بدر او خاور په صد دي تدریج او پنځه زره باندې نه کور نیو شي نه ساتل شي. تیر کال یو نومره ورکړی د ګل آغا شهید په خارګوټی کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپل نومرو کار شروع کړل. او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کېږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل اند کوي. نه ډاکټر صاحب اشرف غنی پښتنه کوي، نه عبدالله، نه ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله منو چې دغه پیغام زمون اشرف غنی ته، عبدالله ته، ولسي جرګې ته او د ولسي جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي. ځکه زامن د پردي د فرصه هلاکېږي او مزې چرچې دي. وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپل نومرو کار شروع کړي. وسلام.
دین د ډرایور یم، د غټ موټر دغه په دلاو باندې روان یو. د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزوي بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده. دینامی را خواهش ده از الله را لگدم اینی نه ناکی ناکی به پرست نکن در بخی خرافش های در طلون و پلچکانی طول در بودی. با سلام.
زه امیر محمد در چوری در ولسوالی در اوی در کلی سخ خبر کوم. زما در نظر دی چی شاغلی اشرف غنی او شاغلی دکتر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کوستی در خپل منځل پر ورسي. باید انتخابات وشي، یو سم سالم رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسي او د هند سره شره وادت ولري. او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي، نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي. په پاکستان کې مدرسې دي، هلته پلانونه جوړېږي، هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو دا 10-15 کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زوریږو، د پاکستان د لاسه درپدر یو. دا زموږ هېڅ کله دوست کېدلی نه شي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. په کاتې اندغه تېچ د زلزلزپولو پر برابر باندې دغه مرستې ویشي. دغه د دغه د کلي او مشرانو ته مو ورکوي. دا د کلي او مشرانو ته چې ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونیسي. بوی دې هغه کارکوونکو چې بس قرار ماریتي کې هغه ته مزدوري ورکوي. هغه سره باره قرار بس بسته دي. زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي. 8000 افغانۍ برابر شي، زر زر روپۍ د طالبانو ته ورکوي او زر زر روپۍ ما کارکوونکو ته ورکوي. زر زر روپۍ هم بیا مزدور ته ورکوي. زر زر روپۍ هم بیا ورکوي ولسوال ته او کمانډانو دوه ته. دا دګر سره شریکان دي په دغه کار باندې. بالا بیا چې دغه دګي سره راووتنی بس دلته بیا خود به خود سره ویشي. دغه دغه د شورا مشران چې دي د سپینږي په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي. بالا خوروغري بوته نه رسېږي. څه خلک چې دغه منطقې سپیرار شوي او بیا در خپل ځای ته نشي راتلای او خوش شوي او یا زلزلې ځکلي بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسېږي. دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کېږي یا دغه امریکایان خوا څخه کېږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شوله. شورا غړو که د شورا غړي نه بالا نو اخر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت نه لري ولی د شورا پر غړي ولی شي یا ولی د شورا پر خلګو باندې شي یا ولی پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چی خپل جید او تشار کړی دی
زل زبر ورته شادي دولسوالي ساس پر پتماس کېم ټول نړۍ جمهور دا غښتن لري چې لدار بچانه سمو سخت سبات آزادي په پوسټر کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونه ورته دی مانونه چې ګرځي له خلکو څخه په خوځه لا روپي اخلي خلک دې نه پیږي چې بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لا روپي اخلي موږ لري جمهور دا غښتن لري چې باید دار بچانه کې څه وایي
از ز د غزنی ولایت ته مخرد بشالي شیدم کوم د موجوده حکومت شخ از ما دا غیله ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې دغه په ځای باندې د دې شتلوښتو ملکاتو کفاره را وستلی وو بیا دې راولي خدا او دویم می دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دې نشر میږي د خپل ژبه سبي الله رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درې وي پس پرې
بد حالات روان حکومت زغوار مزه نه فهم نشي چې دې وری ولې د سکی دا نه لکه ولې ستابه کوي چې چیرې تعلیم نه له اوسه څخه کله نو ستاسو د اور دې سني دې خو یاد زړه مې رمانه دی او سپکه کله باندې ځم سره کوي خو دې موږ په پوه وي په تیارو وي نو فلن دې نه په کې کې زړه پکې ځان ځان نه دې ودرې شي ځان هم دا وایي شدید جنگ روان څه کله مرمې دې بس راځي په لکه کې دې دا سکیار دې ورته ورسره
آزادی
اشرف غنی صاحب خونو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان او هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل هم انشاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کال تاوان کړی نو سږ کال به انشاء الله په ګور نه نه باسي ټول خلګه بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندي چې دا نن به څنګه حالات یې سبا به سره سره کې دا څنګه حالات وو یو څه دې د خپل پر کارو باندې غور وکړي ملت یې تباہ او برباد کړي دا چارواکي دې څه فکر پرو کې دا خو نه د کار ملت و چې باو برباد شو ګر سره د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې جوړول کیږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتیامي دا و ستوره شپره لپاره افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو به خم خپل تاسو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالی يم د پاریاب د ولایت دا دوی هغه کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبان جنې ولې چې اردو په ولسوالۍ ځخه 1 کیلومتر لري پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هله ده چې اردو دې هم لاټي چې موږ ملکی خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاله کو موږ کورونه ګر اله ته پاتې دي موږ وارو کې خدا خپل چې چوکې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شپېتېرو موږ د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپل ساتل په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي یوی ګولې ډوډۍ د خلک انتظار کوي یو کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسیدلی او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ را واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کال کې په دې ولسوالۍ باندې جنګي چې یو ورځ د طالب په لاس کې وي یو ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واسه خو نه کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپل خپل ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو هم دا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم. زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړو موږ خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم ښاغلی افغان ولسوالۍ یم د حاجی منګل خان د کلی یم. صدا می نوم د پلار نوم امیر خان دا پیغام می ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ ته وظیفه راکی. و سلام. خدای پامه.
سلام علیکم د زادی او ریزم کی د زادی را دو کارکون ته ټول سلام. غواړم چې دا پیغام می مخور شي په لړپل چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبد الله باندې غتوم چې دا کوم غاصبین چې په ننګرهار کې وروه زموږ په لري غصب کې حکومت زموږ باندې غصب روان دی غته لوی طبي روانه ده په ټول باندې غصب کوم چې دې مخاوني چې دې مخاوني چې تر 2000 سلام پرې وو دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي د سمرخیل ترڅټ کومه ده دې په هم مخاطه طرف ته ټول زموږ خلکونه ولي عربانو مونږ ولي مخامخه مونږ ولي د دې غم دی خلک چې او د سمرخیل ترڅټ مکه دولتي پاتې مونږ چې سره بیا کورونو وسلام.
وعلیکم السلام. ورور استاسو پیغام د خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم استاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغواړي کو کې زموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو کچیرې تاسو دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي سم موقعیت انتخاب کوي نو شایي دا ستونزه په تر ډېره حده راکم سي. بیا تکراروم کچیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالي له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما نشر کوو په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بل خبرونه تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا 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 ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لالی کلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تن کی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اپ دشمن اورشا ساتو وجو دور نا اپ دشمن اورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا بابا